السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي او په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته تاکل شوی چې جکپوړي امریکایي چارواکي نن د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تروریزم او مالی اطلاعاتو لپاره د خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشری کوي ګوري. په بیان کې ویل شوی چې دواړه لوري به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل بحث وکړي چې نن سبا افغانان ورسره مخامخ دي. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شرافت ویار پرون د جرمني خبری آژانس ته وویل د ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې له دې چې بستر شي مړه وو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. په خبر کې د پیښې دقیقه سیمه نه ده ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2008 کال له دسمبر میاشتې راهیسې چې د سازمان د تلفاتو د شمیرو ثبت پیل کړی، تر اوسه په افغانستان کې له 1,00,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته د واکسین ورکول دي روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي دا کمپاین چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دوام کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې به په 248 ولسوالیو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا ولسوالۍ د ژمی پر مهال د پولیو د واکسین له کمپاین څخه پاتې وي. د مهال د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. تاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګوست پر 15 له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په بندري ښار سوچی کې وګوري. د دواړو هیوادونو د ولسمشرۍ دفترونو دا خبر پرون تایید کړ. دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د دواړو مشرانو دوهمه کتنه ده. ترکیه د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل د تړون لاسلیک ته د مسکو او کیف په هڅولو کې مهم رول ولوباوه. د اوکراین د غلې صادرات د روسیې د یرغل له کبله شاوخوا 15 میاشتې بند وو. ویل شوی پوتین او اردوغان به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده اردوغان په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د نویو پوځي حملو خبر ورکړی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سه شنبه په ورځ د یونان او فرانسې په سفر روان شو. د سعودي عربستان دولتي خبری آژانس راپور ورکړی چې شاهزاده سلمان به د یونان او فرانسې له رهبرانو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او نورو مسایلو خبرې وکړي. ورسته له دې چې د سعودي عربستان منتقد خبریال جمال خاشقچی په 2013 کال کې په ترکیه کې د سعودي اجنټانو لخوا ووژل شو، دا لومړی ځل دی چې یو سعودي چارواکی د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د خاشقچی وژنه د دې سبب شوه چې د سعودي عربستان پر ولیعهد پراخ انتقادونه وشي، ځکه په راپورونو کې ویل شوي چې دا وژنه د شاهزاده سلمان په امر شوې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او ورځو لمړی موضوع ته. طالبانو د افغانستان په اړه په تاشکند کې را بلل شوې غونډه ګټوره بللې او ویلي دي دا ډول غونډه د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ د تعامل لپاره ښې پایلې لري. دا غونډه تیر ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې وشوې. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په اړه د تاشکند رابلل شوې غونډه چې د طالب چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د نږدې شلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، پرون ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل د دې غونډې له ختمېدو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د نړۍ له هیوادونو سره تعامل غواړي او په دې غونډه کې پر دې موضوع هم تمرکز وشو.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس ډیر مهم و. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امین خان متقی صاحب د خپل اړخه ټولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محور پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په غونډه کې د طالبانو هیات تر ډیره د اقتصادي تجارتي مسایلو او له نړۍ سره د تعامل په اړه تمرکز وکړ. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران علت د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وبلل او د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د دغو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. له دې جملې 5 میلیارد ډالر په امریکا کې کنګل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري میاشت پر 11مه د یو اجرایه فرمان په لاسلیک سره له دې جملې 3.5 میلیارد ډالرو ته جواز ورکړ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران پر حل ولګول شي. د رویټرز آژانس په حواله امریکا او طالبانو د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د ازادېدو موضوع مطرح کړې او په دې برخه کې لږ پرمختګ هم شوی دی. بل خوا ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست دغه راز د تروریزم او مالی اطلاعاتو په چارو کې د امریکا د خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن نن چهارشنبه د طالبانو له هیئت سره په تاشکند کې وګوري. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل خبرې وشي چې افغانان ورسره مخامخ دي. د نورو غربي چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت، د ښځو او نجونو پر وضعیت، د بیان د ازادۍ او اقلیتونو پر حال خبرې کړې دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال په پوره کېدو دی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټولګډونو حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو رعایت، د تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له هغو شرطونو دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مطرح کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیال وایي په تیرو 11 میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي. الیسن دودیان چې په یو آنلاین خبري ناسته کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ښځو شاتګ د نړۍ لپاره یو ګواښ دی چې څنګه د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې له منځه وړل کېدای شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مېرمنې وایي دوی غواړي بیرته خپلو دندو او زده کړو ته ور وګرځي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه تازه سندي ویلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیال الیسن دودیان تېره ورځ ناوخته په یو آنلاین خبري ناسته کې وویل د افغان میرمنو شاتګ د نړۍ لپاره د خطر زنګ دی. هغې زیاته کړه دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو د 2 لسیزو لاسته راوړنې په 2 میاشتو کې له منځه تللي دي. نوموړی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې یې ښوونځیو او زیات شمېر میرمنې یې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. میرمن الیسن دغه شان وویل په افغانستان کې هیڅ میرمن د دولت په کابینه کې نشته او د ښځو وزارت هم لغوه شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځل واکمنۍ له ترلاسه کولو وروسته د ښځو وزارت، د بشر حقونو خپلواک کمیسون او په میرمنو پورې اړوند د یو شمېر نورو ادارو اداري تشکیلات لغوه کړل او دغه شان یې په کابینه کې هیڅ میرمنې ته ځای ورنه کړ.
په افغانستان کې د میرمنو د حقونو مبارزه یو نړیوال مبارزه ده. دا د ټولو میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په هر ځای کې یو جګړه ده او هغه څه چې په دې برخه کې موږ کوو یا پکې نه بریالي کیږو، په افغانستان کې د میرمنو لپاره دا په ډاګه کوي چې موږ څوک یو او د نړیوالې ټولنې په توګه موږ د څه شي لپاره ودرېږو.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې دوی د افغان میرمنو حقونه د اسلام په رڼا کې تامینوي، خو دا چې د اسلام په رڼا کې له حقونو کوم تعریف لري په دې اړه یې څه نه دي ویلي. خو یو شمېر افغان میرمنې په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو له لورې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو څرګندول او راپور ورکول کافي نه بولي. لیلا چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده درلوده وایي د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، خو وایي چې لا هم راتلونکي ته هیلې لري. لیلا وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده او آن روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي.
او متاسفانه زمانی که طالبان
دا چې طالبانو افغان میرمنې قید کړي دي، ځینې له کارونو راګرځولي، په نجونو د ښوونځیو دروازه بندي کړي، ځینې له پوهنتونونو پاتې دي. دا واقعا د ټولو لپاره ډېره سخته ده، دا حالت بیخي سخت دی. زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې پر طالبانو باندې فشارونه زیات کړي، یا لږ تر لږه له دوی سره خبرې وکړي چې افغان میرمنې بیرته خپل مخکینی حالت ته لاړې شي،
برګردن به روزای قبلشان.
دا ښایي لومړی ځل نه وي چې یو نړیوال بنسټ په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې میرمنو ته د کار په سیاست کې د ونډې او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او په دې اړه د اندېښنو په اړه جزئیات مو اورېدل. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لنډ مهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مارکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سره مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل یو وروستي فرمان کې پر طالب چارواکو بې ځایه او له حقیقته لرې انتقادونه د شریعت خلاف عمل بللی. د امریکا پخوانی ډیپلومات په کابل کې د طالبانو له لوري د عالمانو د جوړې شوې لویې غونډې په اړه وویل په دې غونډه کې نه د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په حق له پریکړه وشوه او نه د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اجماع پکې وه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ژمي لره رسیدو مخکې به د خلکو د لاسنیوي لپاره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 1.5 لک ټنو په اندازه خوراکي مواد ذخیره کړي. ډبلیو اف پی وایي چې د دې کار لپاره د 102 میلیون ډالرو په ارزښت عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو اف پی ویلي دي چې د اړو کسانو د عجلو غذایی اړتیاو د پوره کولو لپاره به دا 102 میلیون ډالر ولګول شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2021 کال پرتله سږ کال د افغانستان په کچه خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د هرې میاشتې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د پراخېدو په اړه نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی دا مهال 102 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي دوی دغه اندازه بسپنې ته د دې لپاره اړتیا لري چې د ژمي تر راتګ مخکې په لرو پرتو سیمو کې شاوخوا 150 زره ټنه خوراکي توکي ذخیره او هلته میشتو اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ 102 میلیون ډالرو ته ډېر عاجل اړتیا لرو، او هغه د دې دپاره چې ډبلیو پی په پام کې لري د ژمي له رارسېدو نه مخکې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې، هغو سیمو کې چې له لومړنۍ واورې ورېدو سره یې لارې بندېږي، هغو سیمو کې د 150 زره ټنه په اندازه یا کچه خوراکي توکي ذخیره شي، تر څو هغه خلک چې په ژمي کې د خوړو له پلوه دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، تر یو بریده د هغوی د خوراکي توکو اړتیاوې ته ځواب ویل شوی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په مجموع کې دا مهال تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې بسپنې ته اړتیا لري، خو دغه 102 میلیون ډالر د عاجلو بشري اړتیاوو پوره کولو لپاره دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی وو، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل چې تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د افغانستان لګنو سیمو هر ورځ اوریدونکو د ازادي رادیو په اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين کې د خوراکي توکو او نور بشري مرستو لنه رسیدو شکایتونه کوي. د هلمند د ګرش کولسوالۍ یو اوسیدونکو داسې ادعا کوي:
د مرستې چې ویښه کېږي ماړه ته شپږ نومه ورکوي، مسکین ته قرآن ورکوي، وایي چې ته موړې که مسکین یې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی خپلې مرستې د خپلو کارکوونکو او خپلو اړوندو ادارو له طریقه ویشي چې وروسته د خپلو مرستو د ویش څرنګوالی څاري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزو سره مخامخ دي. او دبليو اف پی توانېدلې چې تر اوسه له څه باندې 19 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د دبليو اف پی ویان وایي په هغو هیوادونو او سازمانونو کې چې د دوی ډیره مالی مرسته کوي، د نورو هیوادونو او ادارو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه او د آسیا پراختیایي بانک شامل دي. د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي د اړو کسانو لپاره د غذایي مرستو د جلب په هدف له ګڼو هیوادونو سره تماسونه شته چې اوس هم افغانستان ته د ځینو هیوادونو مرستې پیل شوې دي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیوي مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چې په امریکا کې داستان کتابونه لویو لویو جایزو ته غوره شوی. د دې ترڅنګ به مو په دې خبرونه کې لدی خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل په اړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستی.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي. ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو.
څلوېښت متره سور او شل متره لوړوالی لري. زر کسد کېږي په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسې یو موضوع
چې څو کډان دی راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیل چوکاټ خبر وو.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوی داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصری روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د شاغلی کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوي شپې چاپ شوی وو چې توت هرکلی شوی. دا کتاب د همنګبی جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبي آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالی د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماستری اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبرې شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دری 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوستخونې په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. خغلی محب د دغه کتابونو په اړه وای.
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د نوموري خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خښ په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګلګوتی ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان ژباړلې دي. د دغه کتابونو یو بل ژباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي.
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړې او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبرۍ ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو.
د افغان ادبي بهیر دریم پړاو پیل شو. په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو د افغان ادبی بهیر بنسټ کې شوت. په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران لدی بهیر سره یو ځای شول. دې بهیر به 19 غونډې کولې. په دې غونډو کې به یې مشاعرې کولې او پر شعر او کیسو به یې نقد کاوه. د افغان ادبی بهیر له پیله 5 کاله وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول. په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې. دا غونډې په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې تر ولایتونو او لرې پرتو سیمو وغځېدې. خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې. تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړېدو دي. نور په دې راپور کې
د افغان ادبي بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي. شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبي بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبي بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کرکتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري. نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي.
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ. نقد هم تر ډېره برخه کار وکړ. د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونه کېدې. خو په افغانستان کې نقد کمزورې وو. نو دغه چې په پېښور کې نقد پیاوړی و دې ډېر اغېز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې. او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پېښور شاعران نه وو. د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتلل او نقد به یې کوو. اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جي اوي بنسټونه بند شوي دي. د ادب پونځیم ټکنی شوي دي او ډېر استادان یې بهر ته کډوال شوي. نو د شعر ادب او کلتور د غوړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته. په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی. ادیبان به پکې هم نقد کوي هم به شاعري کوي هم به سره یو بل ګوري د زړه خواله به کوي سره. او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی.
شاعر لیکوال او د افغان ادبی بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبی بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي.
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبی بهیر دی. که ادبي بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې امن درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي. کله چې په ټولنه کې امن، سکون او مینه وي، ټولنیز استعدادونه وده کوي، د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي.
د افغان ادبي بهیر بیا ځلې پیل دی. ځوانو بهیروالو ته ډېر مبارک وي، ډېر د بختور وي. هیله ده چې د افغان ادبي بهیر دا دریم پړاو لا د مینې، د هنر او د ښکلا او د جلال او جمال نه مال مال وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، کرکتونکې او د افغان ادبي بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بی پیل په لومړۍ غونډه کې ګډون هم کړی و، له ځوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوي پنځونې واچوي.
بیا پیل بیا نیک گام بولم او خدای دیو کی چه اما آغا احساس و اما آغا جذبه چه نپکی در نانانه نخوالی بی نپکی در نانانه لسوحنه بی لکه وستی پس من که هر برخلی که کی گی او خدای دیو کی چه دوی در پرون نپا بهترین انتباه بنده بیا اما آغا لارونی سی و بیا در ادب با در جب پخ کلا و زلا که او خبلا ور تر غاڑی نخش تر سر کی تو کالا مخی هم و او آغا دست در حوادث و کار شو و خدای دیو کی چه دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو د ځوانانو د ښکلا او ځلا، د فکري ښکلا، د هنري ښکلا دپاره خدای وسیله کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر رامخته کړي ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی، خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل، خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي، او د دې اوسنۍ شروع چې ده دا یو ډېر ښه ګام دی، او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادي ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول، خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښور افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنې مشاعره جوړه کړه. داس ویل کېږي چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپلو غونډو ته به دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعر شیبې گهیس یو شعر چې د خبرونې ته راستولای.
سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی، سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی، وای پټه خوله ته غوره غږیدل مې ګناه بولی. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده، آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده، دا کافر که مسلمان دی. زیګی دل می گناه بولی، زه آزاد خدای پیدا کړم، زه آزاد خدای پیدا کړم، نه کنی زه د خانان و غلامی را سخه غواړی. رغی دل می گناه بولی، زده کړه شرم، آواز شرم، مخ می شرم، هر څه شرم، د ستم په مقابل کې جنگی دل می گناه بولی. ما تا وای تی خزا یاد کور و یاد گوری، ما تا وای تی خزا یاد کور و یاد گوری، د جاهل و دیوانات پاری دل می گناه بولی، در آواج او دود پنون می قربانی ور کردی هر وقت، در آواج او دود پنون می قربانی ور کردی هر وقت، بی گناه چه سنگ ساریگم، رجیر دل می گناه بولی، شیبه ناوړي لخپلې هر اشمنې او خبرې، شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او اشمنې، لا غوړېږم خو افسوس چې غوړېدل مې ګناه بولي. سایستو کې مې ګناه ده خندېدل مې ګناه بولي، وایي پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یوه بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څرنګه موضوع غوره کړي، خو سمدستي د تاریخ پاڼه راړو. د ارګ دننه او پرون د کتاب لیکوال علمګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه ماڼۍ راپیژني. د دې ماڼۍ نقشه په 1300 هجري کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه د ارګ د کلا مخې ته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده. د ارګ په شل په داخل کې خو د لوی کلا نه باندې سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی پیشلا د پاچا سلامي او ځینې تشریفات، او په عین حال کې دربار به و د پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي. د ده په وخت کې به دلته دربار جوړېده، او په هفته کې به یو وارې د ده اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود، او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداري چل هم ورشو، له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه ماڼۍ د ځینو نورو پیښو شاهده هم ده. مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د اعلی حضرت محمد نور شاه په وخت کې په همدې ماڼۍ کې افتتاح شو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته به کېدلې. پخوا لویه جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لویه جرګه همدلته جوړه شوې ده. د اعلی حضرت ظاهر شاه د وخت هغه لویه جرګه چې قانون یې تصویب کړ دلته جوړه شوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه ماڼۍ کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع شوې ده، چې په 1904 کال کې د برطانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه، او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولی شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړۍ سینما ده. سلام خانه 160 متره اوږدوالی لري. دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، 30 متره سور او 60 متره لوړوالی لري. زر کسد کېږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیچ په برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1300 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی، لکه یو پسلا تقدرنامه یا مډال یا ستاینلیک چې دا ډبرین جوړ شوی ده. او ډېر ښایسته سلام خانه کې دغه بیا په 1901 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا یې کوشش وکړ چې دا راوباسي، چې ډېر قیمتي شی دلته ښکارېده. نو یو څه زیانمن کړی ده، په چکوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته یې لوی پارک ده چې البته ګلان دي، پکې البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي، او 1010 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر یوې علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. چې سیا د ماسټری دورې تحقیق څه شی دی او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماسټری کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعات لیکي. زموږ همکار بشیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیسیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلي یو او دلته د ماسټرۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو. ځان معرفي کې یو دا راته ووایه چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، پټان تخلص کوم. تیزیس لپاره خو مونږ باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډیره جالبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته. مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس هغه چوکاټ چې دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً یو مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت، د حقوق پوهنځي یو محصل و. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکنه ده چې دا ته په هغه د پونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوعات ټاکل کېږي چې دکتورا لپاره مناسب وي. یو ګمان دا کېږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کېږي. دغه یې وجه ده کنه محصلین پوهېږي کنه په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. څه دینه ډېر رسبیاله چوکاټ خبره وځي، هغه خوند او رنگ نه لري. هر څه یو خوند او رنگ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر خبره هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند ځي، رنگ ځي.
ډېره مننه، ډېره مننه. جون دی اوسې ورځو بل محصل ته دوی به منوم راته واخلي. تاج دره ته وایي چې ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بدمرغه تکراری دي. ستاسې په اند چې تاسې دره ماسټري کوئ پښتو ادبیاتو کې څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوئ ټاکو؟
نو می عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه موضوع یو ټاکو او سلدل موضوع نو سیږي، باید موږ چې کله ماسره کې ماسل شو نن دوال ورځ نه څنګه دې ته پلټه کې وسیږي چې نوی موضوع خپل لپاره انتخاب کو. نو یو لامل دا غري چې مطالعه لري ماسرین، یعنی بیرونی مطالعه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسیږي نو به تیزس موضوع سیا پر دې پلو زی. نو چې موضوع سیګرځي بیا سلدل موضوع راسته ورځي.
ډیره زیاته مننه رازو بل ملګری ته. دوی بدره ته وایي چې ډیره ماسلین فرزن مونوګراف لپاره موضوع وټاکي. په تیزیس کې هغه موضوع داسي چې یو څه پرمختګ ورګي صحیح ده. ان موږ په خپل ټولنه کې موضوع ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرزن ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، یا عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه دوی په اشارو باندې. فرزن تل نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شیرونه د خوشحال خټک شیرونه ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د بشیرونه در خوشحال خټک شیرونه دي. ان دلته نوې موضوع دا ده چې د دوړو شیرونه ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. یعنې دغسې په هر موضوع کې موږ نوي زاویې لرو، نوي آباد لرو. ستاسې په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوي موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، در تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټرۍ سویه باندې یو څوک زده کړي کې به تحقیق کوي. ستاسې په فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوي اوسي که زړې موضوع په نوي بود باندې کار کیږي، لکه مړ خو باید ورته وکړل شي.
ډیره مننه شاه محمد بشیر ما د کابل پوهنتون د ماسټرۍ ماسل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړلو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کوم اړخونو څېړلای شم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپله لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي،
بل سیړون کې کولای شي دغه لیکوال په کریکټر باندې دغه د لیکوالۍ د داستان په کریکټر باندې سیړنه وکړي، بل کولای شي دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبي مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه دي، دا برخه باندې سیړنه وکړي. یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعري کړي دی، د هغې د چوکاټونو باندې څېړنه وکړي چې دا په کومو چوکاټونو کې دغه موضوع څېړل شوې ده. د دې تر څنګ موږ کولای شو چې دغه په د لیکوال مثلا بل نوی کولای شو له دې زاویې نه د یو شاعر لیکوالي شاعري د شاعر شاعري وڅېړو چې د دغه نوی ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعري څومره ورتهوالی لري او د په کومه برخه کې دې سره نږدېوالی لري. نو د هغه د یو نوی موضوع یعنی زړه موضوع د په نوی بڼه باندې چېړل هغه د چېړونکي لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپله برخه هغه زاویه معلومه کړي، وروسته د هغې دپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې بیا خپله موضوع ټولو هغه د چېړنې د میتودولوژۍ په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړلی شي.
د موضوع په اړه بحث وشو. دلته یو بل د ماسټرۍ دورې محصله ماسره ناست دی، په ماسټرۍ کې موضوع باندې ډېر بحث موږ په دې وکړو چې دا موضوع ډېره مهمه ده او محصلان ډېری وخت موضوع په انتخاب کې تیروزي. مخکې ما یادونه وکړه چې لویه موضوع ټاکي، لویه موضوع ټاکلو دلیل داره چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډېر دي، ولې ښه تحقیق هغه ده چې په نوې موضوع کار وشي هغه کې مخزونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي، یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو، دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوئ، ډېری تیزیسونه چاپ شوي هم دي، ډېر موضوعات ماته تکراری معلومیږي یا ډېر لږ تغیرات پکې، یا محصلان ډېری ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجي کار دی، نوښت پکې نه ترسترو کیږي. نوې موضوع باید څه ډول اوسي او دا هم راته وایي چې تاسو فرضاً راتلونکي سیمستر کې له خیره کار کوئ، څه ډول موضوع انتخابوي، په کومه برخه کې، یا د پوهنه کې، ژبپوهنه کې؟ مهرباني.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر، زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم، هغه دا د ګوري موږ او تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه، هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوي آشنا کیږي کنه، دوی اکثریت باید په عمومیت بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی، که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې څه لوستې دي د مونوګراف د تیزیس د ریزرټیشن په اړه هم درسره شریکوم، خو زه یو ځل خپل نظر وایم. ګوري موږ ولته هلته ځکه په عمومیت باید لږ څه ناڅه تم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیت تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوي آشنا کیږي. که چېرته دوی په موضوع کې ډېر ورزی دغه دوی نشي تحمل کولای، غا ډیر مخ نشي بګتلای. بیا د هر پڅانګه کې په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي اغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي. نه موږ تاسو مثلا لیسانس لوستل ته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه، هلته ډېر عمومي عمومي بحثونه، کله چې ماسټری ته راځو ساحه هم یو څه محدود کیږي. بل اخره موږ تاسو ډاکټرا ته یا نور لوړ زده کړو ته راځو، هلته موږ برخه مشخصه کیږي، ډیره مشخصه کیږي. دلته موږ د څېړنې اغه لار هم ورسره دومره محدود کیږي. موږ ګورې څېړنې چې دي اغه عمومي څېړنې سخت نه دي، لوی څېړنې نه دي سختې، څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنې کوي کنه، که په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي، یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نور مثلا مقالو علمي مقالو په اړه لوستې دي، اغه ما ډېر ځنه دا لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا وسی چې د حجم فرق دی کنه، باید حجم زیات وي د تیزیس. او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا اغه په لویه موضوع لیکل کیږي، په هغه کې ډېر مثلا پراخه موضوع اخیستل کیږي، پراخ بحث پکې وشي، ډېر اړخونه راوس پړل شي کنه. کوم غوایچ په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ دی موضوع راس پړل کیږي، په ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوس پړل شي. همدغه چې مثلا مخ کې زو په ډیزرټیشن کې د ډاکټرا ډیزرټیشن دی، په هغه کې بیا ډېر زیات اړخونه دا ډېر په پراخه سطح راس پړل کیږي. بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو. د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم دغه سیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی، موږ له دوی نه د حق اخیستای چې دوی مخکې لاړ شي، لکه نوښت وکړي، دوی د نوښت فکر وکړي. تا به ډیر زیات لیدلې وي. ګوره ډیر ملګری مالې دلې دي، تا ته میسج وکړي درته وایي چې ما ته یو موضوع راولېږه چې زه په دې موضوع باندې کار وکړم کنه، موضوع راولېږه. یعنی دا اصلا دیتا چمتو شوی نه دی، یعنی زوی وای ما بخنی چې چمتو کړل شوی نه دی، چمتو کړل شوی نه یو چا دا فکر نه ورکړی چې ته باید نو وخت وکانګیزای نه ورکړی. نو زما په فکر دا دا موضوع اصلا د پانتون لغاول ورزه چې څوک د لسانس په چوګی کینی باید دا موضوع لغاول ورزه راپیل شي، د لپاره باید یو ځنګړی وای وتګلار جوړ شي په پانتونونو کې چې یو محصول دیتا وه څول شي ترڅو نو وخت وکړي. موږ تاسو مثلا دا پیړی پیړی په دې اخته یو دغه عمومي ډول موږ وایو کنه چې پاره برخه کیدای په ماغه تکراری موضوعات لګیای، په ماغه تکراری نوې مېسمونه دی کړی او نوې فکر مومن دی کړای. نو ترڅو چې نوې فکر ونه کو په نوې موضوعات باندې کار ونه کو ترغه موږ تاسو د علمی برخه پرمختګونه نشو کولای. دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغه د دوی مسولیت دی.